قربا سره لمومند د خبرونو غان شاین بنری او زموږ تخنیکی همکار پلوشا سحاق سلامونه مني هیله لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوه دی 12 بجې په خبر کې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به هم وره چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه څه غوښتنې لري او په روسي نیمای کې د کرخې پر غاړه اولی خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیری تھا چې نن سبا څه روان دي په دغه سیمه کې په نړۍ کې څه روان دي نو له دوی خبرونه ورو.
پاکستان کی د مخالف سیاسی گندون اتحادی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یو ځل بیا وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د طالبانو جگپوری ڈپلوماٹ مولوی امیر خان متقی وایي اسلام آباد ورسره منلی چې افغانستان تبا د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې قطر ورسره منلی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې بعد امریکا د ګټو ساتونکې وي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو اتحادیه پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان د استعفا په هیواد کې بیا له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سره له ملاقات وروسته د اتحادیه مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې اپوزیشن به په پارلیمان کې د حکومت هر قانون سازي لا ماتې ورکړي. نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړه چې یو ځل بیا له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. هغه وویل چې حکومت چې وزیر اعظم عمران خان د حکومت په چلولو کې ناکامه شوې ده.
زمونږ چې کومه اصل غوښتنه ده د اول ورځې نه هغه د نوو انتخابات ده. مونږ په دې ملک کې بیا عام انتخابات پکار دي. مونږ چې په کال 2013 په جولای میاشت کې په متفقه توګه کوم دریځ خپل کړی وو هغه ډېر واضح دی چې مونږ جعلي اکثریت نه منو.
بلخوا د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار شهباز ګل په یو بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلیو پټولو او نارو غوښتو لپاره رایوځي شوي دي، خو وزیر اعظم عمران خان به د واک موده پوره کوي. د طالبانو جگپوری ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی ویلي دي چې اسلام آباد ورسره منلی چې افغانستان تبا د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ولاړ پروند دی هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره هم کتلی. هغلی متقی لدی کتنی ورستو ماخام محل په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استادو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایز اړیکو د اهمیت په اړه وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د هغلی عمران خان سره په پرونی کتنه کې دا غوښتنه کړې ده. هغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ اسیا ته د پاکستانی سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لار هواره کړي. امیر خان متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبان حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخ دی. او یو تازه خبر چې په باجوړ کې په یو بومي چودنه کې دوه پولیسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه نن د خار سب ډیویژن په راغاګانو سیمه کې رامسته شوې ده. تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د لدرکه کسانو د کورنۍ غړو کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاجي مظاهره پرون د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن اتحادیې راجوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې د لدرکه کسانو د کورنۍ غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو برخه واخیسته. مظاهرچیانو ویل چې حکومت یوې خوا د جبري بې درکه کسانو په اړه د قانون جوړولو او د لدرکه کسانو د ستونزو د هوارولو ادعا کوي، خو بلخوا دا مهال په بلوچستان کې د خلکو د لدرکه کېدو لړۍ نوره هم ګړندې شوې ده. بلخوا د پاکستان حکومت په وار وار په هیواد کې د لدرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او چارواکي وایي چې د لدرکه کسانو د موندنې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي قطر منلی دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د امریکا د ګټو ساتونکي وي. نوموړي پرون په واشنگټن کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن اسانی سره په دغه اړه دوه موافقې هم لاسلیک کړي دي. بلینکن د موافقو په اړه وویل چې د لومړۍ موافقې تر مخه به قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړې څانګه پرانیزي. څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د امریکا د سفارتي تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د پی ډی ایم د غوښتنو په اړه به تاسو ته راپور وړاندې کوو. دغه راز د لادره کسانو مظاهره شوې ده او پر دې سربېره نور هم یو شمېر موضوعات دي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ورده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د پاکستان د مخالفه سیاسي ګوندونو اتحادیې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د واک پرېږدي او په هیواد کې د لسره انتخابات وشي. دا خبره د اتحادیې مشر مولانا فضل الرحمان پر په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری سره تر ملاقات وروسته یوې شریکی خبری غونډې ته کړې ده. ولخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره رایوځای شوي دي. پړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشر ډو خبریال سراج زهیر کوي.
د نومبر په 12مه نیټه اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په ګډه خبری غونډې ته وینا کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ جوړ حکومت په درغلي راغلي او دوی هیڅ جواز نه لري چې د برقي ماشین په نوم انتخابي اصلاحات او یا د نیب آرډیننس قانون پاس کړي. نو اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې حکومت لبا په پارلیمان کې په هر قانون سازی کې ماتی ورکوي. په دې مقدمه مولانا فضل الرحمن وینا و چې دوی له عمران خان غوښتنه کوي چې د ملک په چلولو کې ناکامه شوه نو باید چې زر تر زره د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او بیا له سره انتخابات وکړي. دی وایي زمونږ چې کومه اصل غوښتنه ده دا اول ورځ نه، هغه د نوو انتخابات ده. موږ په دې ملک کې بیا عام انتخابات پکار دي. موږ چې په کال 2013 په جولای میاش کې په متفقه توګه کوم دریځ خپل کړی وو هغه ډیر واضح دی چې موږ جعلي اکثریت نه منو او قوم ته د ووټ حق بیا میلاویدل پکار دی. په پاکستان کې د رسنیو وینا دی چې د بلاول بټو زرداری او د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان ملاقات خای چې اپوزیشن ګوندونه یو وار بیا د پی ڈی ایم د چتر لاندې د حکومت ضد راغونډي کی. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
زما خپل خیال دی چې د پیپلز پارټي او د ان پی پی ڈی ایم ته واپس راتلل دا سدسي آسان غوندې خبره ماته ډیره نخکاری. دا هغه وجه دا ده چې دا خپګان چې کم دی نو دا صرف په دې معاملې باندې نه دی چې پی ڈی ایم دی له نوټس ولې ورکړی و، بلکې پیپلز پارټي چې کم دی نو هغه واضح تور باندې د دې خپل جماعتونو خپل اپوزیشن مرګرو ته پملا کې چاړه منډلې. نو د منځ لار به سوي نو دا یو ډیر لوی سوال دی چې د مولانا فضل الرحمان او د بلاول بټو یو ملاقات چې کم دی هغه باندې زما په خیال ټوله مسله نشي حل کېدی.
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار شهباز ګل مولانا فضل الرحمان او د بلاول بټو زرداری په ملاقات او په خبری غونډې باندې په بیان جاری کولو ویلي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درخلیو پټولو او د انارو غوښتو لپاره رایوځي کیږي، خو عمران خان به د دې ملک د ګټو په خاطر له دوی سره مقابله کوي. له دې وړاندې حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کاله سرته رسوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال لډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، د بلوچستان لادره کسانو د کورنۍ غړو د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. دوی غوښتنه کوله چې لادره کسان دې زر تر زره وموندل شي او که څه تورونه پرې وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. مزارچیان ول چې دا مهال په بلوچستان کې د زده کوونکو د لادره کېدو پیښې ډېرې شوې دي. بلخوا حکومت وایي د لادره کسانو موندلو لپاره یې یو کمیشن جوړ کړی او تر اوسه یې د لادره کسانو ګڼ شمېر مقدمې هواري کړې دي. نور معلومات له کراچۍ د نیاز خان په دې راپور کې.
د بلوچستان صوبې د لادرک کسانو د کورنو غړو د نومبر په 12مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرک کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو. یادې مظاهرې ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ مشر فقیر جان بلوچ په خپله وینا کې وویل، دی وایي چې په دې وروستیو کې د بلوچستان پوهنتون دوه زده کوونکي لادرکه شول. له یو خوا حکومت د قانون جوړولو او د لادرکه شوو کسانو د مسلو هوارولو دعوه کوي، خو په ورته وخت کې په کوئټه، نوشکي، تربت، پنجګور، حب او د بلوچستان په نورو سیمو کې په زیات شمېر کې کسان لادرکه کړي دي او په دې کې ماشومان او د کالج او د پوهنتونونو زده کوونکي شامل دي. حکومت یو خوا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې زرګونو کسانی وجلی دي، خو سوله ییز بلوچانو ته د احتجاج حق نه ورکوي. د بلوچستان ځوانان چې د خپلو حقونو لپاره غټ پورته کوي بے درکه کیږي او بلوچستان په دې هیواد کې یوازینی خاوره ده چې هیڅ آزادي یا خپلواکي نه لري. احتجاجی غونډه ته د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی او مشر حبیب بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د بلوچستان په ګڼ شمیر ځوانان امنیتی دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. دی وایي چې نن په کراچۍ کې مظاهره کیږي، موږ پر لپسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی راکړې وه، خو وروسته تر بلې په بلوچستان کې خلک لادرکه کیږي او ماشومان او زده کوونکي په نخ دي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک بے درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی، خو موږ به چپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري او په بلوچستان کې د خلکو بے درکه کول باید ودرول شي. یادی مظاهره ته د بلوچ یکجهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ په خپل وینا کې د پاکستان په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې د لادرکه شوو کسانو لپاره قانون جوړول یو دوکه ده. ریاستی ادارې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي او امنیتی ادارې د هیواد په یو قانون هیڅکله هم عمل نه کوي، خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته شپږ زره نه سوه څلور څلوېښت لادرکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړي شوي دي چې پکې څلور زره اته سوه او دوهشت هواري کړي شوي دي او بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته غوښتل اوریدونکو د خیبر ضلع مرستیال کمشنر پرون په خپل دفتر کې د لنګو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره اغیزمن شو کورنیو ته د مالی مرستو چیکونه ورکړي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیزمن شو کورنیو سره د 2.5 میلیون روپو مرستې کړي دي. بلخوا بیا ځینې مقامي خلک وایي چې په سیمه کې یې د لنګو شو کورونو سروې اهم نه ده شوی او تر اوسه له حکومتي مرستو بې برخې دي. په خیبر ضلع کې جنگ، جګړې، بېقراری او پوځي عملیاتو د خلکو د کورونو په ګډون د تعلیم او روغتیا ډانچې ته هم ډېر زیان رسولی. تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال فرهاد چینور کوي.
د نومبر په 12مه د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د باډي او تیرات باندې 413 کورنۍ ته د ورانو شو کورونو بیا رغولو لپاره لکتر لګا 1.2 میلیون روپۍ ورکړل شوې، خو ځنې متاثرین وایي لا هم هلته په یو شمېر کومونو کې د ورانو شو کورونو بیا رغولو سروې نه ده ترسره شوې او د معاوضو نه محروم دي. دوی وایي په تیراو باډه کې یخنی را روانه ده او بې کوره ناست دي. د تیرا نصر الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شوو کورونو بیا رغولو سروې په سمه توګه نه ده شوې او متاثره شوي کسان معاوضو ته ډېره اړتیا لري.
هغې په طریقې باندې نه سروې شوي را او نه په طریقې باندې هغې پوره خبرې شوې دي. مونږ کور ویران و مله خوزه پورې پیسې نه ري ملاو. هغه خونه پکې ویرانه شوې را چا په ځمکې باندې په پټو باندې روډ لاړ ده، هغه ځمکې پټي پکې خراب شوې دي. چا په ځنګلو باندې، چا په منی بوټي باندې، چا کې غزان و دا شی نه ده ټول روډ پې باندې، خو هغه روډ هغه پټو معاوضه نه را ملاو. او بیا داسې خلک هم شته دي چې په یوه کور کې څلور څلور ورونه پاتې کېدلو و هغو لرې یوه کور پیسې ملاوري. نو هغه په کور کې چې کوم څلور ورونه پاتې کېدلو خو هغو کور هم ماوره غټ و کنه، خو هغو غټ کور یعنی ستر کور و وړوکی کور هغو په یوې هغه باندې تللی را په تلې باندې مغه څلور لکه روپۍ. نو څلور لکه روپۍ باندې خو یو دیوال هم نه جوړېږي په طریقې سره کنه. نو دې پوره پکار ده چې د پیسو معاوضه هم لږه زیاته وای. کورونه انداسې پاتې شو، بچي اسمان لاندې ناست دي، انداسې شنه اسمان لاندې.
د باډې ګلنازر پردی وایي په زیاتره کومونو کې سروې ولاړه ده او خلک ورته انتظار وباسي چې بیا پیل شي.
خاص کر هغه علاقو ته چې کوم غرایز علاقې دي، کوم هغه علاقې چې په هغې باندې د یخنۍ موسم را روان دي یا د یخنۍ موسم پیوي، چې روجګال دی، مهربان دی، ترخو کس علاقه ده، د کمرخیلو علاقه، ګاړې سوخت دي، په دې علاقې کې ټیمونه روان وو. هغه سروې کوله او په هغې کې لکه دوی ډېره کمه سروې کړې ده، په هغې کې دا سروې ټیمونه چې دي هغه ودرېدل. ویوي چې زمونږ سره د کوم فارم چې دي، د سروې فارم دي، هغه مونږ له نه ملاویږي. نو د تیرو اتو میاشتو نه خو هغه ولاړه ده. بیا د تیرو څلورو پنځو کالونه کومو خلکو چې سروې شوي په هغې کې ډېر کسان داسې دي چې په 2018 کې یا 2019 کې د هغې سروې شوې ده، اوس هم ورته پیسې نه ملاو. مسلې ورته پکې دا ډېرې دي چې کله ورته وایي چې ستا پکچر نه کلیئر شوی، کله ورته وایي چې دې سره کوم سٹام وی هغه تاسو نه جمع کړی، هغه خلک بار بار جمع کوي، د هغې باوجود هم دا شی ورته نه کلیئر کیږي.
د خیبر ضلع د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام یو لستا د زیان وختو په بدل کې د معاوضو ورکولو پروژې یو چارواکی سلمان خان وایي چې مونږ په تیرو 15 کلونو کې د تیراو باډې خوښه 14,000 کورنیو ته لږ تر لږه 3.3 اربه روپۍ ورکړي دي چې خپل کورونه پرې ورغوي. او د دغې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې به دوام لري.
سی سی پی پروګرام چې کوم دی هغه سټیل روان دی. تقریبا تر اوسه پورې داسې 13,000 د کورونو چکونه ملو شوي دي خلکو ته، چې تقریبا 3.73 ارب روپۍ جوړي. او بل چې کوم دی انشاءالله مزید سروې چې کوم دی روانه ده، فلحال هو سټاپ تھا، وہ ان شاء اللہ کی وا. اور یعنی ترکما پورے چپ خیبر کے یو ہاؤس ہوم پاتی بھی ہے نا، تو ان شاء اللہ مزید منگ لے گیا چدا شفاف طریقے سے رہو. نو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خیبر مزید لے گیا رہے چھ نور کم فنڈ راغلے رہے اور ہم زر تر ذرا دے خلق تھا میلاؤش.
دغه ادارې چارواکي وایي چې دوی یو مکمل ورانشوي کور لپاره 3,00,000 روپۍ او نیم ورانشوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر د بیا بحالۍ څانګه وایي چې هلته په تیره بدمنۍ کې په تیراو باډه کې خوښه 40,000 کورونه ویجاړ شوي، خو اوس پکې امن بحال شوی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2,111. 15,118. 13,580. اول از در آتا سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو د ناسم خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. نوموړی وایي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه تېره اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوي سرکاري راپور کې حکومت د قبایلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چرته او په څه خرچ شوي دي. بلخو د حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې یې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي او د 340 ارب روپو تفصیل به هم زر اسمبلی ته وړاندې کړي. نور تفصیل له پېښوره د مشال ډیو د خبریال غلام بوس په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 ارب روپو په اړه تحریکي التواء داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپل د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټه په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په تیرو دریو کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه، نو په هغه کې 340 ارب روپۍ چې د کمې په دې درې کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کلته لګېدلي وای نو هلته به کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې ضلعو سټل ضلع چې کمې دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التواء کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلی بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په 11مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 340 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته، لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې مونږ د قبایلي ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 340 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو. خود قبایلي ضلعو ځوانان، مدني او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنت په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلي ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلي سیمو کې نړیوالي او حکومتي مرستې د قبایلي ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اس دوی وایي چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکړي هغه سره د ممکن چې هغه مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبه دوی ده نه راګي نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زمشوي علاقو لپاره
خو بلې خوا ته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټه هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلې شوی چې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال لړیو ته وګورئ ستاسو غلام بو ستاسو راپور درکو چې اپوزیشن ګوندونو په حکومت څه تورن لګولې دي چې کمی پرمختیایي پروژې په قبایلی سیمو کې شوې دي، نو د هغې په اړه یعنی چل د کمی پیسې د هغې د پرمختیا لپاره منظور کړل شوې وي د قبایلی سیمو، نو د هغې باید معلومات او تفصیلات ورکړل شي. بلخوا حکومتي استازو ویلي دي چې دوی به ډېر زر په دغه اړه باندې معلومات ورکړي. اوس هم یو بل راپور ته راځو. د سکاټلند په ګلاسکو کې د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېد چې د خوشا 200 هیوادونو استازو تر کال 2030 د تودوخې کچا 1.5% ته راټیټولو لپاره د یو پلان په جوړولو بحثونه وکړل. دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د خلکو ژوند جوړه اغېزمن شوې. د چاپیریال په اړه نړیوال کانفرنس د نومبر د وړومبۍ نیټې رهیسې په ګلاسګو کې دوام وکړ چې په کې د چاپیریال د ساتنې په اړه بحثونه او ژمنې وشوې. نور تفصیل له شاهین بنیري په دې راپور کې.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلي کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند، فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بېکورۍ ته اړ شوي دي. د نومبر په 2 نیټا کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د انسانانو ژوند خطر سره مخ دی او باید په دغه اړه زر تر زره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. نوموړي زیاته کړه،
This is a challenge of our collective lifetime.
موږ خبر یو چې انساني وجود د خطر سره مخ دی او هر ورځ چې موږ له ځنډه کار اخلو د دې اغیز ډیریږي. باید همدا شیبه دی وی چې موږ دلته په ګلاسکو کې د تاریخ اواز ته ځواب وایو. باید دا د یو داسې لسیزې پیل وي چې بدلون راوړي، داسې چې موږ خپل نړۍ خوندي کړو او هر چیرته د خلکو ژوند او د هغې معیار پورته کړو. موږ که وغواړو نو دا کولی شو. نو راځئ چې په کار لاس پورې کړو.
د چاپیریال په اړه د نړیوال کانفرنس په وړومبۍ اونۍ کې د بیلابیلو هیوادونو لخوا د دې ژمنې څرګندونه وشوه چې تر کال 2030 بعد د میتین په ګډون د زهرجنو ګیسونو اخراج 30% راکموي او د ځنګلونو د وهلو لړۍ به په بیرته بوزي. کانفرنس ته د وینا پر مهال د چاپیریال د ساتنې په اړه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ملک امین اسلم ژمنه وکړه چې هیواد به د کال 2030 پورې د زهرجنو ګیسونو اخراج 50% راکموي او 80% بجلی بعد د بیا تولیدونکو انرژي نه پیدا کوي. خو په پیښور پوهنتون کې د چاپیریال د ساتنې د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر اسف خټک وایي چې د دغه هدف ترلاسه کولو لپاره په پالیسۍ او د وسیلو د استعمال په طریقه کار کې لویو بدلونونو ته اړتیا ده.
دې کانفرنس اصل مقصد دا دی چې دا ملکونه داسې وعدې وکړي چې دوی به خپل د گرین هاوس ګیس چې کوم اخراج دی هغه به دوی کموي. دې مقصد دپاره چې د دنیا چې کوم درجه حرارت دی چې هغه 1.5 ډیګري سینټیګریډ نه زیات نه شي د دې سینچری په آخر کې. پاکستان دا کمیټمنټ کړی دی چې 80% چې کوم توانایي د هغه به رینیبل سورسز آف انرژي نه وي په کال 2030 پورې. نو دا یو ډېر غټ ټارګټ دی خو دې لپاره ډېر غټ سټرکچرل چینجز راوستل پکار دي پاکستان کې. نو ممکنه ده خو پاکستان لپاره ډېر غټ چیلنج دی.
د چاپیریال د ساتنې فعالانو د کانفرنس د ژمنو هرکلی کړی دی خو په دغه اړه د لا ډېرې همکارۍ، بیداری ډېرولو او ماحول دوسته پرمختیایي پروژو لپاره د مالی پنګو پر یوځای کولو زور ورکړی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې EPS مشر وهاب خان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زریز مکو د آبادۍ له کبله چاپیریال ډېر اغېزمن شوی دی خو په دغه اړه د عملی کار لپاره سیاسي عزم ته اړتیا ده. نوموړي نور وویل،
ډیفارېسټریشن چې په کوم لیول باندې شوی دی هغه به ډېر وخت غواړي چې ریهبیلیټیټ شي. مخکې به زموږ په کلي کې یو تنظیم راشي چې هغه په خاص موضوع باندې کار وکړل. اوس هر سړی ځي یو خدای چې اکسسبیلیټي بوته زیاته شوه. موږ وایو ویل چې د روګو ته سړک وښوته او د بل طرف ته د بین جبې ته سړک وښوته. نو د هغې یو پازیټیو آسپیکټ هم دی لکه ټوریزم به ډیولپ شي. خو نیگیټیو دا دی چې په دغې ماحول باندې د دغې وایلډ لایف باندې ډېر زیات ان لیس اینڈ انٹل وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ دومره اتاریتی وته ملاوشي کې هغه د خپل شوبو کنټرول کی.
د یادونه وړ ده چې امریکا، چین، اروپایي ټولنه او هند نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا روان کال د اپریل په میاشت کې د چاپیریال د بحران د هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی. بلخوا د چین او روسیې مشرانو په دې کانفرنس کې په خپل برخه نه ده اخیستې، خو خپل پیغامونه د لیک او ویډیو له لارې د کانفرنس د ګډونوالو سره شریک کړي دي.
د چاپیریال د ساتنې او د غرض د په دې اړه د شبي نړیوال کانفرنس په اړه تاسو ته شاهین بنیري راپور وړاندې کوو. او اوس هم له شاهین بنیري د خبرونو لنډیز اورو، ځکه چې وخت شوی 2:30 بجې.
په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحادیې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یو ځل بیا له وزیر اعظم عمران خان د استعفا او په هیواد کې بیا له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سره شریک کې وی خبري کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیې مشر وویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ناکام شوی دی او باید په هیواد کې سر دوباره انتخابات وشي. د طالبانو جگپوری ډیپلوماټ مولوی امیر خان متخی ویلي دي اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر چې اسلام آباد په رسمي بلنه د چرشنبه په ورځ پاکستان ته لاړ، پرون د دې هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره هم کتلي دي. امیر خان متخی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. په باجوړ کې په بمبي چاودنه کې دوه پولیسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د باجوړ خار سب ډیویژن پر غاګانو سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې ده چې دواړه پولیسان په لار روانو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ او وزیرستان کې په عادي وګړو او امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي. دا بلوچستان د لدرکه کسانو د کورنۍ غړیو کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاجي مظاهره پرون د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې لدرکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو برخه واخیسته. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د امریکا د ګټو ساتونکي وي. په دغه اړه پرون په واشنگټن کې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن او د هغه قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوه موافقې لاسلیک کړې دي.
خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوریدونکو سم ولجمنې سره سم ورسېدلې د اونیزې خبرونې د کرښې پر غاړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو وروسته دواړه خواوې په اوربند رضا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ترهګرۍ په سیمه کې خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه اړولي او پوځي عملیاتو په زرګونه کورنۍ بې کوره کړې دي. د نن کرښې پر غاړه خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. کوربا شاهین بنیری دا خبرونه تاسو په تکراری بڼه اورئ.
د کرښې پر غاړه
د کرښې پر غاړه
د کرخی په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په یو ویډیو پیغام کې پرون اعلان کړی دی چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات چې دی هغه کامیاب شوی دی. دواړه خواوې چې دی هغه په اوربندې باندې یا په ډزبندې باندې رضا شوی دی. طالبانو هم په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق کړی دی او دی ویلي دي چې د یوې میاشتې دپاره یعنی د نومبر د 9 نیټې نه تر دسمبر 9 نیټې پورې دوی په اوربند باندې رضا شوي دي. او په دې خبرو اترو کې چې دا د افغانستان په خوست کې دوه ونې روانې وي، په دې کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی یو مهم کردار ادا کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ویری دی چې دا پالیسۍ داسې جوړیږي چې پارلیمان په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. دا یک طرفه پالیسۍ دی، یک طرفه پریکړې دي، یک طرفه لوزنامې دي چې پای کې پارلیمان یا د پارلیمان غړي یا د اپوزیشن غړي چې دي دا په اعتماد کې نه دي اغستل شوی. او قبیلې دي چې د افغانستان په اړه د طالبانو سره د خبرو په اړه او د تحریک لبیک پاکستان سره د لوزنامې په اړه دا یک طرفه فیصلی چې کوم دي یا د پالیسي چې کوم دي دیتا ډیر کم قانوني جواز حاصل لې او دا کامیاب دي نشي. دغه د امن مذاکرات اور بندی او بیا په دغه عین حال کې چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده د دواړو اړخته د خلکو تګ را تګ کاروبار او دغه د خلک د خلکو ژوند د کوم ستونزو د کوم مسلو سره مخ دي. نن دغه زمونږ د خبرونې موضوع ده. د خبرونې کې مسره د پاکستان د کاروباري ادارو ادارې فیډرل چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری دے داغه مشر انجینئر داروخان اچکزی صاحب برخه اخلي. اچکزی صاحب تاسو ستوري مشو په خیر
خیر اوسه بنری صاحب تاسو او استاد سټوډیو ملګرو ته اوریدونکو ټول ته سلامونه.
ډیر مهرباني جی. ما سره جی د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د حقوقو فعال خوشحال خان خټک صاحب هم برخه اخلي. خټک صاحب تاسو تم ستوري مشو په خیر. ډیر مهرباني دا معاهده شوی دا د لوزنامه شوی دا او په عین حال کې هغه خلک چې هغه د ترهګرۍ د بریدونو قربانیان دي هغه خلک چې هغه په بمی چودنو کې خپل خپلوان بیللی دي کورونو ته تاوان رسېدلی دی نو تاسو لومبه د مذاکراتو په اړه څه وایې او بیا هغه چې کم قربانیان دي آیا دغه نظر دغه فکر هغه په دې کې شامل دی دغه نه چا تاسو پوښتنه کړې ده کنه؟
نو دا تاسو چې خبره کوم وکړه نو دا مذاکراتو دا ذکر چې کوم شوی دی دا خو اوس تا حکومت په دې نږدې وختونو کې دا ذکر کړی دی او دې ذکر په حوالہ دا لا پارلمان کې نه دا ډسکس شوی نو د سی کوم پبلک فورمز کې په ډیبیټس یا ډسکشن نه دي شوی او چې کوم خلکو خصوصا دلته چې اویا زره زیات ویل کېږي چې شهیدان دي مثلا څنګه پاتې شوی دي په تیرو شل کالو کې چې هغه چې کوم خپلوان دي چې کوم باقي عمومي توګه باندې کوم ملک ته هغه کې چې خلکو کوم ریاکشن نه دي طالبان ترسن هغه رڼا کې سړی دا ویلې شي ډېر کانفیډنت چې هغه په اعتماد کې ندي اغستې شي خلک په اعتماد کې ندي اغستې شي په دې خبرو په حواله سره هم دا چې دا خبرو ولا خبره چې کومه ده دې ریلیونټ فورمز باندې ډسکشن نه بغیر دا جواز یا دا اختیار دی حکومت ته دا چا ورته یا دې هغه ته چې دای دا خبرې د یو د ګروپ سره چې هغه دونه یو غټ مسله پیښه پاتې شوی د پاکستان ته او پاکستان کې خلکو ته بلدار چې دا درې څلور پنځه ملټری اپریشن شوې دي ډېر غټ په 02 کالو کې آی کې زورګونه پښتانه د 2003 څلور نه مثلا واخل تر د اوسه پورې د کور دي آی ڈی پیز جوړ شوې دي لکه خلکو کاروبارونه جایدادونه تباه شوې دي پکې د قربانی او د شهادتونو نه علاوه هغه مسلې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوې نو دا دونه قربانی دونه سختیونه چې داخله تیر شوې دي نو هغه کدې د پاره کېدل چې اخر کې په مذاکرات کېدل دا به مخکې ولې نه کېدل اوس ولې کېږي او مخکې چې کوم مذاکراتو تجربې شوې دي په مختلف وختونو کې نو هغه موږ کتلې دي چې عملا هغه کله کامیاب شوې نه دي هغه مشه ناکام شوې دي ځکه چې ترهګر چې دي دهشتګر چې دي هغه صرف دهشتګر دي او ترهګری کوي هغه څه سیاسي فعالیت یا سیاسي کارکونان یا سیاسي فعالین نه دي نو هغه مقصد چې کومي مثلا تاسو سره نن یو مسلې مایده وکړي سبب هغه پنځه نورې مسلې چې دي هغه باندې موږ دا به تر څو پورې دا حد هغه کې موږ ته خدا ویلې شو چې دا تر هغه وروسته ما تکړې شوې ده په دې مختلفو اپریشنو کې نو کوم لای ما تکړې شوې ده اپریشنې کامیابې پاتې شوې وي نو به اوس ته مذاکرات ضرورت ولې کې شي کې لګیا
ده دا ډېر بنیادی پښتني دي. خټک صاحب تاسو راوچې تکړې زب انجنیر داروخان چې زه تلار شم انجنیر صاحب تاسو کاروبار کوي تاسو بزنس کوي تاسو ټول کار روزګار چې دغه کاروبار سره تړلې دي تاسو د نن لس دولس کال مخکې کاروبار کو وسم کوي په دې وطن کې اپریشن او شوې په دې کې ترهګرې بریدونه او شو تاسو کاروبار تاسو کار ته څومره زیان رسیدلې
چې کله خټک صاحب کوم خبره ته اشاره وکړه بالکل ډېر خسته او صحیح تجزیه وکړه چې په کار خدا دې چې د دې ترهګرې چې کوم مجرم دي هغه موږ په ګوته کو چې دا د جرم کړی دی او یو څوک هم د عدالت کچېره تراولو کچیر مردا دومره زیات قربانیانی ور کړی دی او پاره کې څوک عدالت ته نه حاضر شي یا څوک عدالت ته نه حاضریږي نو بیا خو سبا د دې د پاره چې دی د بل چا د پاره هم دغه لار سو او هر څوک هم دغه شی غواړي چې کوم د دوی سره شوی دی کاروبار چې دا هغه په امن کې کیږي چې کله امن وینو کاروبار کیږي زموږ په وطن کې چې دا کومه بدامنی ده دی زموږ کاروبار د دومره غټ زیان سره مخامخ کړی دی چې کله هم موږ کاروبار کړی دی کوو نو هغه په لوی لړ کو همیشه موږ په کاروبار کې دوه میاشتې کاروبار کوو درې میاشتې کاروبار کوو بیا په کې لس ورځې شل ورځې میاشته بیا لارې بندې وي بیا کار بند وي بیا مالونه په لار ولاړ وي هغې خرابېږي هغې باندې خرچونه راځي ډمرچونه راځي دا ټول د دې بدامنۍ د وجې دي.
انجینر صاحب دا معاهده مشوې نو دا معاهده باندې څومره باوري او آیا دین رستو به کاروبار خکیږي کی خرابيږي به کمی خطرې او کم چیلنجونه تاسو ته مخ تي دی کاروباري شخصیت پتو
موږ خدا د وخت سره چې کم جوړ حکومت او د غي سره او چې کم د اوسنی حکومت جوړ شوی دی د دې چې کم زمور د پاکستان د حکومت سره خبرې کوي زمور د ټولو نغټه غوښتنه دا چې په کار دا د سیاست او معیشت یو د بل نه بیل کړل شي کمر یو د بل معاشي لارې ونه تړو هغه ته معاشي طور اسانتیاوې پیدا کړو او بیا دا د سیاست نه بیل کړو یو داسې اګریمنټونه وکړو چې دا که د چا حکومت راځي او څنګه حکومت وي هغې به دا چې کوم تجارتي لارې دي دا به نه تړي او دا یو د بل سره به اسانتیاوې راولي په دې کې د ټولو نه غټه د پاکستان یو مطالبه دا ده تاسو ټیریف ریشنلایزیشن موږ سره وکړي چې کوم تعارف تاسو اخلي موږ نه مغوم را واخلي دا یو د پاکستان د طرف نه چې کومه غوښتنه ده او د افغانستان چې کومه په دې کې جواب دي د زړو حکومتو هغه دا وایي چې موږ سره چې دي د حکومت چلولو دپاره ما سوای هم د دغه محصولاتو د اخیستو بل هیڅ یو ذریعه نشته نو موږ دا غواړو چې بس موږ چې کوم محصولات دي هغه په داسې طریقه باندې وي په کار دا ده چې یو داسې سیستم جوړ کړل شي چې کوم سبا د افغانستان وزیر را روان دی یا د دې سره یو ډېر لوړ پوړی هیات را روان دی یا د پاکستان د تللي و یا مذاکرات سره کوي هغې په تجارت باندې هغه پریکړې سره وکړي چې دا به د دواړو ملکونو د سیاست سره اړه نه لري
بل ورځ جی مونږ وکتل چې د تاجکستان نه یو د کاروباري قافله راغلې وه پاکستان ته راورسېده او موږ چې دلته ستاسو غونده کې کاروباریانو خلکو نه وړو چې افغانستان سره کاروبار کوي نو هغوی ډېر خفه دي ګیله مند دي تاوانونو سره مخ دي د خطرو سره مخ دي نو دا بیا څنګه ممکنه ده چې هغه طرف نه کاروبار روان دی د دې طرف حالات خراب دي دا ولې داسې ده
دا خو موږ پخپله وینو او دا یو ډېر غټ سوال دی چې دا وخت کې چې دی د پاکستان یو میاشت چې دی د چمن د لارې چې کوم بارډر دی دا بند شوی او د غلام خان او تورخم بارډر خلاص دی او بیا هم په هغه کې چې کوم د تجارت چې کوم هغه والیوم وګوره هغه والیوم د پخوا په شان نه دی او دا چې کوم دا وخت کې د چمن لار بند شوی ده د هغې ښکاره علت خدا و چې د افغانستان حکومت دا لاره بنده کړی لیکن دا موږ چې کوم عملي طور وینو دا د دواړو حکومتو په دې کې خوشي نه معلومېدله ځکه خوشي نه معلومېده پاکستان حکومت چې دی هغه خدا کولو موږ سره ملاقات وکړو مذاکرات یې وکړو جرګه یې جوړه کړله زموږ په وینا یې جرګه جوړه کړه د افغانستان سره مو بار بار ولیدو په افغانستان و هغې ته حاضرېدل نه لیکن د هغې باوجود موږ دا ګڼو چې تر څو پورې سیاسي چې کومې شخړې دي هغې هوارې نشي نو دا تجارتي شخړې نشي هوارېدلی
چې کومه معاهده شوې ده د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په دغه اړه باندې زما همکار عبدالحی کاکړ د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسفزی سره خبرې کړې دي او دغه نړیوالې پوښتنه کړې ده چې د دې لوزنامې نه وروسته چې کومې پوښتنې راولاړېږي حکومت به دغه څنګه جواب پیدا کوي په دغه اړه باندې نوموړی وایي
نن چې کوم سوال تاسو کو نو پاکستان کې هر مشته کس هم دا سوال کوي چې یاره پاکستان کې هډې زیات فوجي عملیات شو او زمونږ زیات خلک کوم چې د قبایل له کو دي هغه ته ډېر نقصان نه شو د هغې کلي کورونا بازارونه مارکیټونه ړنګ شو پارکونه تاوان نه شو د فوج پولیس ملیشیا د علاوه عام خلک ډېر زیات په نښه شو او پاکستان حکومت فوج اوس پورې دا ویي چې پاکستان کې د پاکستانی ترهګرو یا پاکستانی طالبانو ملامته شوې ده دی پاکستان کې پوسکانو شګولې دی وجود ختم شوی دی او بیا تاسو ګورئ زمونږ چې کوم د افغانستان سره بارډر دی نو هغه ټول سکیور شوی دی پای باندې د عربونو روپو باور لګیدو هغه ځوان تا چې دین پای ولګیدو پسنه جوړ شو او په داسې وخت کې چې دا ټول پاکستانی طالبان دی وې چې په افغانستان کې نو خبرې ولې کیږي بیا نو دا یقینا چې دا به د حکومتونو لپاره د هغه چا لپاره یو اهم سوال وي چې د جواب ورک
بیت الله مسعود زتیری کې طالبان پاکستان پخوانی مشر وو بیا ور سر مولانا فضل الله سر په سواد کې شوی و فکر محمد سر په باجوړ کې شوی و دا سي ډيري مويده شوی دي نو دا څومره ستاسو په خیال باندې پایدار کېدلای شي
په خپل باندې دا چې کوم خلک په دې مذاکرات کې شامل دي تر څو د خبرې طریقې هغه د پر هم دا یو ډېر غټ سوال دی او غټ چیلنج دی او هغه دا وځم په کوم باندې لوي بولته دا یو وجه دا چې د تحریک طالبان پاکستان له شاخونه دي د خیبر پختونخوا یا د کبالي علاقو نه علاوه په سند کې پنجاب کې بلکل بلتستان کې د دې خلک تیرې تنظیمونه دي ټولو باندې دا معاهده عملي کول هغې دې ځای ته راوستل چې په دې باندې عمل وکړي دا به یقینا چې ډېر لوی چیلنج وي او دې دا وي کوم خلک په دې خبرو کې شامل دي چې داسې خلک شته په دې تنظیمونو کې هم چې هغوی دا خبرې نه غواړي او هغوی دا وایي چې مونږ دا پروری کې په دې کال کې دا سلسله شروع شوې وه د خبرو اترو او دې حد تر اوسه ده نو دا مونږ کوپیه ځکه ساتلی وه چې په دې ډلو کې هم داسې خلک شته چې هغوی نه غواړي چې امن نه شي هغوی نه غواړي چې پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت معاهده وشي
په پاکستان په داخل کې دا څومره د خلکو لپاره به قابل قبول وي یا خلک به دا څومره ومني ځکه چې تیرې کې طالبان پاکستان سیدی هغه خو خپل یو ډله ده خو په ولس کې ډېر زیات هغه سي مقبولیت خو نه لري
چې به کوم خلک مخالفت کوي نو هغه دا دي چې یو خو پاکستاني طالبانو په عامو ځایونو کې ډېر زیات نقصان کړی دی دي دمکې کړی دي خلک یې وژلی دي خاص کر پښتنو په سیمو باندې او دې کې زیات پښتانه هم دي نو چې کوم به د دوی مخالفت کېږي زما په خیال باندې نو هغه به چې کوم په پېښور کې په APS سکول باندې حمله شوې وه هغه دې دپاره یو ډېر غټ نقصان دی د هغې مخالفت کېږي بل چې کوم په چارسده کې په باچاهان یونیورسټۍ باندې حمله شوې وه په هغې کې طلبا وژلي شو دا په ځبن باندې مخالفت کیږي او داسې نور سکولونه البزولې دي دوی قیمتونو کې حمله شوې دي نو زما په خیال باندې پاکستان کې به ډېر کم خلک د دې معاهده سپورټ کوي اگر چې خلک وایي چې امن ناشي خاص کر هغه خلک چې کوم په دغه بارډر ایریاز کې دي
د سیاسي او سیمې د چارو کارپو خبريال مشتاق سبزي او ځبنګا د همکار عبد الحی کاکر سره خبرې کولې د خبرونه د کرخه په غاړه تاسو د مشال ریډیو نو اوري او په دې کې مونږه باس کوو د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ چې کوم مذاکرات شوې دي دغه په نتیجه کې کوم لوزنامه شوې ده او دغه نرستو د سیمې کوم امنیتی صورتحال دی د خلکو کاروبار د خلکو روزګار او خلکو ته چې کوم ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي دي دغه د معاوضو او دغه نه د مشورې او دغه نه د تپوس چې کوم موضوع دا غزه مونږه موضوع دا زاید شنواری صاحب ستړی مشه په خیر
ماشاءالله اوسه مهرباني نه
ډیره مهرباني شنواری صاحب ما خو ډاکټر زهور عالم صاحب سره خبرې کولې خو دا غیز ما په خیر ټلیفون لیکه کې سم مسله دا مونږ بوختنه جی بنیادی داوا چې په دې سیمه کې جنگ روان دی بیقراری دا لوزنامیم کیږي معاهدیم کیږي خود دې سیمه و اقتصاد ته کاروبار ته ډیر تاوان رسیدلی دی ستاسو څه تبصره ده په دې باندې چې په دې سیمه کې د کمی چارې روانې دي ستاسو غونډه کې کاروباري خلک د کوم چیلنجونو سره مخ کړی دي
ګوره داسې ده چې مونږ همیشه دا سوچ او فکر داو چې کله چې دی په افغانستان کې دا معاملې د جنگ ډېر اوږده شوه بیا هغې نه پس دا پاکستان ته مو سره مسایل پکې را پیدا شو نو ظاهره خبره چې دی په وجه کاروبارونه زموږ تباه شوي دي زموږ صنعتونه خراب شوي وو مونږ تجارت خراب شو او مونږ نه خلک دی خو نه نور ملکونو ته تللي وو او د پاکستان نورو علاقو ته تللي وو خو چې کله بیا حالات په افغانستان کې هم ښه شو بیا یو وخت داسې راغی چې پاکستان کې هم حالات ښه شو نو بیا زمونږ ظاهره زمونږ دا توقع وه چې دې سره به زمونږ کاروبار حالات هم ښه شي زمونږ صنعت هم ښه شي او دواړو ملکونو په منځ کې به تجارت هم ښه شي خدا ډېره د افسوس او ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې باوجود دې چې حالات ښه شوي وو نارمل شوي وو بیا نور ملکونو سره تجارت هم په پرمختګ باندې روانو خو زمونږ خاص کوم ګاونډي هېوادونه دي او خاص افغانستان سره زمونږ تجارت چې دی هغه څه خاص مخ خلانړو بلکې واپس په کمیدو باندې شو او اوس ډېر زیات کم شوی دی او د هغې په وجه باندې زمونږ علاقه هماغه سه اقتصادي مسایلو سره او معاشي مشکلاتو سره مخامخ ده څنګه چې مخ یو
وزیران او چارواکي هم زیرا زی افغانستان ته معاهدیم کیږي نو د دې نم څه امید شته چې د دې په نتیجه کې بس خیر راشي او دا کاروبار لارې ګودرې بس هم شي
توقع خو زمونږ ډېر زیات دی خاص کر د پاکستان کې خلکو دا خیال دی چې افغانستان چې کوم موجوده حکومت دی نو دا مونږ سره خپل اقتصادي تعلقات او سیاسي تعلقات ټول به ښه کیږي او نور په طرق مخکې به ځي خو زما دا خیال دی چې اقتصاد خپل یو سیستم دی او هغې دپاره پولیټیکل سټیبلټي او سیاسي استحکام ضروري دی خو هغې دپاره ټولو نه ضروري خبره دا ده چې بین الاقوامي برادرۍ سره او نورو د ګاونډي هیوادونو سره او نور ملکونو سره او اقوام متحده سره دې ټولو ملکونو نه دا تسلیم شي دې سره تعلقات سیټ شي
بیا خاص کر چې د افغانستان نه کوم تاجران تللي دي هغه واپس راشي او دا چې کومه سرمایه بار وتې ده چې دا واپس نه راغلي نو فلحال په افغانستان کې تاجران او سرمایه گزار او دا خلک شته نه دی کار کوونکي خلک هم نشته دی چې څو پورې دا خلکو اعتماد بحال شوی نه وي که نه بس صرف یو دو خبرو سره زه نه ګڼم چې یو دم چې دی دا دواړو ملک منځ کې به تجارت زیات شي یا د دې دواړو هیوادونو اقتصاد چې دی دا به ښه شي او یا به تجارت چې دی دا ښه شي
ما سره ډاکټر ظهور عالم صاحب هم دی ډاکټر صاحب د اے پی ایس د شهیدانو بچو چې کومه د والدینو کمیټي د غیب مشر دی ډاکټر صاحب تاسو ټلیفون لیک ښکته شوی و ډېره بخنه غواړم زما آواز اورئ تاسو ډاکټر صاحب بس هم لومبې پوښتنه چې تاسو نه ما کول هغه هم دا وا چې دا معاهده چې کومه شوې دا تاسو خو والدین یې د هغه بچو چې تاسو په دغه بده پیښه کې د ترهګرې په دغه برید کې بیللی دي او ډېر اوښ کې او ډېر غمونه او ډېر جړاګانو باندې را تیر شوي یې د ډېر درد نه را تیر شوي یې ستاسو خبره ډېره مهمه ده په دې حواله ستاسو تبصره ده په دې معاهده باندې
د دنیا په تاریخ کې داسې یو معاشره یو اسلامي جمهوري هغه د کفارو وطن وجني تاسو ماته ده وایه دا څنګه ریاست دی دې ته خو زه نه آئینی ریاست ویم نه اسلامي ریاست ویم قاتل زه مقتول یم زما د کور نه جنازې وتیرې زه د اے پی ایس د ټولو ماشومانو په بیهاف تاسو سره خبرې کوم د اے پی ایس د ماشومانو دا 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 آئین نظام هم د دې ملک چې کوم دی نو هغه یو داسې یو سوالیه نشان دی چې په دې ملک کې د یو مقتول قاتل با ریاست چې هغه سره هغه هیڅ تعلق نه ساتي او بلکې هغه دا کار کړی دی دا ناوړه پیښه کې د هغه لاس دی زما د شهداو اے پی ایس د پلارانو د میندو د هغې د لواحقینو د هغې د ټولو دعویداري سټیټمنټ اف آی آر کمیشن کې راپورټ چیف جسټس ګلزار ته په ټیبل باندې دا هر څه چې جسټس ابراهیم راپورټ پروت دی سبا لسم تاریخ ته پاغې کې نو زه تیر زه حیران دی ته مدې دنیا ته چې تا د ټی ټی پی د کم چا چې د شهداو اے پی ایس ذکر سره په حواله سره خبرې کوم او د پښتني خورې د پښتون قام زپلې شوي غرق شوي بی عزت شوي تو سره جړودن کې چا چې جنازې پورته کړې دي د هغې بخنه ته ماته اسلامي په تاریخ کې یو آیات یو احادیث وخایا ته ماته د داسې یو ملک یو قانون وخایا چې دې د هغې په باره کې فیصله یو ریاست راځي بل ریاست یو قاتل چې کوم دنو هغه معاف کوي او زما غوندې مقتول چې ما د زوی جنازه اوچته کړې ده داسې دا کومه معاشره ده چې زه تېنه نه خبره یم زه مخالفت کوم مونږ کنډم کوو زه دا نه وایم زما د اعتماد کې وایي د اعتماد خبره مې د اے پی ایس پلار نه کوي ما سره به قانوني لار کوي ما سره به آئینی لار کوي ما سره به شرعي لار کوي منګه ټي ټي پی طالبان مو وعده نه منګه دا معاف کول ته تیار نیو
دی دوران کې چې بیا موږ ګورو د سپریم کورټ په دې باندې سو موټ اغسته د آرمی پبلک سکول په دې بده پی خبان دي نو د سپریم کورټ د کارکردګي نه یا د عدلی د کارکردګي نه سمره مطمئن یو په دغه اړه باندې سفر مختک شوی دی آیا چې کوم مجرمانو هغه پنه کړل شوی دي کنه دی پنه شي
بالکل هم نه بونیری صاحب زمونږه د عدالتي عدالت عظمى او عدالت عالیا تاریخ کو گورے آغا د دې پټندی باندې او توغ دار دې د دې هیستری صفات کلیئر کټ نه دا زما د کمیشن رپورت د پېښور جسټس ابراهیم د مرغوز د ثوابه چې اغه لې ګلې دې د کمیشن مشرو اغه یو بابا یې رحمت یو چې لاړو تختې پیسې او پټ کړل او تختې د اغه کمیشن رپورت جسټس ګلزار ته پروت دی نو کتا ته 16 دسمبر باندې د واقع نه پس په 17 باندې تا آرمی کورس جوړ کړ ماته په اے پی ایس په نوم باندې 21 امندمنت آئینی شکل وته بنیری صاحب ورکه دا خبرې لګ قانون په دایره کې کوم و راولې مې رتا چې آئین څه ته وایي نو تا چې آرمی کورس جوړ کوتا یې ستان الله احسان مال په هلیکاپټر کې راوست او هغه د اے پی ایس د شهداو د ماشومانو د قتل عام د بربریت د ظلم د انتها یو خپل هغه اومنله نو په کار چې په دې آرمی کورس کې تا اغله سزا ورکړې وکنه په کار چې دې ټي ټي پی لتا په هغه آرمی کورس ته دا تا په عدالت ته پیش کړې او په دې باندې دا جرم چې هغه یو سړی وي ما جرم کړی دی نو په کار چې دا تا په هغه کې دې ته سزا ورکړې وکنه هغه آرمی کورس شو او هغه عدالتي نظام شو او هغه عدالتي فیصله شو د کمیشن درینی میګنتي اخیرا نه جس ابراهیم سره زما کلوزینګ هغه دې
دغه کی پبلش کی چې زپای کی مونږه ټول د ایتیس د پلارانو د مقتولینو قاتلان مونږ په ګوته کړی چې هغه ریاست ته اگر ریاست کې نو دو دی کې اس شک نشته زما خپل قاتل معلوم دی.
نن سبا چې کوم د والدین دي چې خپل بچی بیرلې دي ستاسو د ملګری په دې کمیټه کې چې تاسو سره دي دغه ژوند څنګه دي دغه هغه بس حال باندې خپل ژوند تیری؟
زه د یو واحد شهود عالم شهید پلارم چې زه لا وارثه کوم. نو ته ماته د وایا چې د یو لا وارثه پلار او مور صحت سوچ او ژوند به څنګه یار د هر مور د هر پلار د هر شهید د خور او د ورور چرچاوي زما خو پکې نشته د ډېرو پکې نشته. نو دا غي بس جون دي دا غي بس لایسي غي بس د انجای کوي سایکو کې سونه دي ټول چې کم دینو سایکو تراپی اخلي ټول چې کم دینو د دنیا د خوشحالو د ژوند د غمونو د ارسنه کوي. دغه یو ساده جواب درته درکوم نو ما سره کوم جواب نشته.
ډېر مننه کومه ډاکټر ظهور عالم صاحب ستاسو د درد ستاسو د احساساتو قدر کوو. تاسو چې کوم خبرې وکړې هم د خپل جذبات او د خپل احساسات او د خپل درد په بنیاد باندې وکړې تاسو ډېر ډېر مننه کوم چې تاسو وخت وېسته موږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته موږ سره خپل غم شریک ډېر ډېر مهرباني په دغه وطن کې د امن مینې او ورولې په هیله باندې یو او دغه امید هم دی چې دغه خلک د سکون ساوالي په دغه وطن کې کاروبارونه وده وکړي د غلطه ماشومان سکولونو ته لاړ شي هلته د روغتیا سهولتونه وي او خلک خو ژوند تیر کی د آرام ژوند تیر کی د سکون ژوند تیر کی دغه امید سره تاسو نه اجازه غواړم د خپل ټولو قدرمند ملمنو مننه کوم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه.
مشال ریڈیو ده.